په جشوی د ازادي راډیو د ریاست په خبرونه کې موزه احمد شیبر کوربه يم. السلام علیکم. په دې خبرونه کې مول منځنی آسیا افغانستان ته د برښنا د وی پروژې د انتقال پر سر له اختلافاتو خبرو او په افغانستان کې مو د کوکنارو د کرسیاتې دوته د ناټو د چارواکي له اندیشنې خبرونه رحمت الله افغان وړاندې کړي.
په سر کې هم د مهمو خبرونو سره ټکی. افغان چارواکي وایي وروستیو سیلابونو د کابل په ګډون په 11 ولایتونو کې خلکو ته زیانونه اړولي دي. د کندهار په شاولي کوټ ولسوالۍ کې د ملي اردو یوې هلیکوپټرې بیړنۍ ناسته کړې او په عراق کې تر 500 ډېر ډله ییز قبرونه موندل شوي. په افغانستان کې له طبیعي پیښو سره د مبارزې اداره وایي وروستیو سیلابونو د کابل په ګډون په 11 ولایتونو کې خلکو ته زیانونه اړولي دي. د دې ادارې مرستیال اسلم سیاستیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې سیلابونو خلکو ته مالي او ځاني تاوانونه رسولي دي او په دې اړه څېړنې روانې دي.
په غور کې د تلفاتو شمیر 13 شدل سوی و، خو وروسته سرویګانو څرګنده کړه چې شمیر 12 دی. په فاریاب کې ځانی تلفات نه دي ثبت سوي، خو کورونه او لارې خرابې کړې دي.
سیا زیاته کړه چې په مصیبت ځپلو سیمو کې خلکو ته زیات مالی زیانونه هم اوښتي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي په افغانستان کې د مخدره موادو پر ضد د مبارزې لپاره د مسکو او توکیو ګډه پروژه په بریالیتوب عملي شوې ده. لاوروف تېره ورځ وویل چې د افغانستان پر حالاتو یې له لوړ رتبه جاپاني چارواکو سره خبرې کړې. اترتارس خبري اجانس په حواله لاوروف ویلي دي چې جاپان له افغانستان سره له عمده مرسته کوونکو هیوادونو څخه دی، ځکه د دې هیواد له اردو او پولیسو سره کومک کوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړې چې د جاپان سره یې په خپله ګډه پروژه کې د افغان پولیسو په روزنه پیل کړی څو له مخدره موادو سره اغېزمنه مبارزه وکړي. لاوروف ویلي دي چې په منځنۍ آسیا کې هم د ملګرو ملتونو د پراختیایي ادارو له لوري د مسکو او توکیو د ګډو پروژو پلان شته. د کابل په شمال کې د یو شمیر ولایتونو خلکو له وسلوالو طالبانو سره د مبارزې په اړه د حکومت د نوي دریځ ملاتړ وکړ. د پروان، پنشیر او کاپیسا یو شمیر مدني فعالانو، ولسي خلکو او د خلکو استازو پرون په یو لوی غونډه کې د امنیت د تامین لپاره د حکومت په کړنلارې کې د نسبي بدلون هرکلی کړی. د پنشیر والي عارف سروري ازادي راډیو ته وویل
حکومت اوس هڅه کوي چې له خلکو سره څرنګه نږدې سي او هغه فاصله چې د خلکو او حکومت ترمنځ رامنځته سوې کم سي، ځکه د دې واټن موجودیت د تروریستانو او د افغانستان د خلکو د دښمنانو یو ستر هدف دی.
د ښاغلي سروري په وینا د افغان حکومت د ولسي خلکو په مرسته خپل پروګرامونه ښه عملي کولی شي او د دې لپاره د خلکو نظر مهم ده. د افغانستان حکومت د وسلوالو پر ضد د شفق په نامو ته هجومي عملیات پیل کړي دي. د کندهار سیمه چارواکي وایي چې په شاولي کوټ ولسوالۍ کې د ملي اردو یوې هلیکوپټرې بیړنۍ ناسته کړې. د کندهار د والي ویان سمیم خپلواک ازادي راډیو ته وویل چې دغه هلیکوپټرې تیر ماښام په سیمه کې د ملي اردو ځواکونو ته اکمالات رسول چې د تخنیکي ستونزې له امله یې بیړنۍ ناسته وکړه. ښاغلي خپلواک زیاتوي چې په پیښه کې چاته زیان نه دی اوښتی. بلخوا وسلوالو طالبانو ادعا کړې چې هلیکوپټره د دوی کسانو ویشتې ده او پکې سپاره ټول کسان یې وژلي دي. اوس هم د سیمې او نړۍ خبرونه. د ملګرو ملتونو یو استازی وایي په عراق کې د اسلامي دولت له ډلې څخه په نیول شویو سیمو کې تر 500 ډېر ډله ییز قبرونه موندل شوي. یانکوبش د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته پرون وویل چې له دغه ناوړه جنایتونو وروسته تر دې پرده پورته شو چې عراقي ځواکونو د امریکایي پوځیانو او هوایي بریدونو په ملاتړ رمادي او د عراق په لویدیځ او شمال کې یو شمېر سیمې لاندې کړې. یانکوبش وایي د دغو ډله ییزو قبرونو له ډلې څخه درې په رمادي کې د اپریل په 19 د فوټبال په میدان کې پیدا شوی دی چې تر څلوېښتو پورې جسدونه پکې دي. رمادي د فبروري په میاشت کې له داعش څخه آزاد شو. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي چې اروپایي اتحادیې ته پرویزې د بندیز لرې کېدو لپاره د تروریزم پر ضد مبارزې قانون نشي بدلولی. تر دې ورځ مخکې د ترکیې صدراعظم احمد داود اوغلو چې له اروپا سره یې پر دې موافقې مذاکرې کولې له ولسمشر سره د اختلاف له امله استعفا وکړه. ولسمشر اردوغان پرون اروپایي هیوادونو ته په وینا کې وویل
که چرته اروپایي ټولنه موږ ته ووایي موږ ویزې لغوه کوو او دا شرایط دي، نو زه ورته وایم په دې صورت کې پر ما اعتراض مه کوئ. موږ به پر خپله لار ځو او تاسو پر خپله لار ځئ. تړون یوازې له هغو سره پکار دی چې له تاسو سره موافق وي.
اروپایي اتحادیې پر ترکیې شرط ایښی چې د خپلو خلکو لپاره اروپا ته د سفر کولو لپاره د ویزې د محدودیت لرې کېدو په بدل کې له تروریزم سره د مبارزې پر قانون له سره غور وکړي. خو اردوغان په دې قانون کې د تروریزم او تروریستانو پر پراخ تعریف ټینګار لري. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو اداره وایي چې په سوریه کې د کډوالو پر یو کم د خونړۍ هوایي حملې په اړه به څېړنه وکړي. د پنجشنبې په ورځ د ترکیې پولې ته نږدې د سوریې په الدیب ښار کې د کډوالو پر یو کم په بمبارۍ کې لږ تر لږه 28 تنه ووژل شول. د ملګرو ملتونو د دې ادارې مشر زید رد ال حسین تېره ورځ وویل ممکنه نه ده چې د خونړۍ حملې به په تصادفي ډول شوي وي او دا جنگی جنایت ګڼل کېدای هم شي. الحسین ټینګار وکړ چې هغه راپورونه باید خپلواکې سرچینې تایید کړي چې وایي حمله د سوریې د رژیم الوتکو کړې ده. د سوریې پوځ ویلي دي چې دوی حمله نه ده کړې او پړه یې د بشار الاسد د رژیم پر اپوزیسیون وراچولې. فرانسې او یو شمېر نورو غربي هیوادونو د حمله په سختو ټکو غندلې او په دې اړه یې د څېړنو غوښتنه کړې. او د امریکا دفاع وزارت وایي امریکایي الوتکو په یمن کې پر القاعده وسلوالو بمباری کړې ده او د دې شبکې لس غړي وژلي. دا کسان د اپریل د 23 او 28 ترمنځ د یمن په بیلابیلو سیمو کې په نښه شوي دي. بلور ته د امریکا دفاع وزارت د لومړي ځل لپاره دا اعلان کړی چې په یمن کې د القاعده شبکې د ځپلو لپاره محدود شمیر پوځیان ځای پر ځای کړي. دا ځواکونه له عربي متحد اماراتو سره د استخباراتو په برخه کې مرسته کوي. عرب متحد اماراتو د القاعده پر ضد د موکال د سمندري بندر شاوخوا د مرستې غوښتنه کړې. دا د افغانستان سیمه او نړۍ وروستي خبرونه.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس پښنوي په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام به واوري چې د ولسمشر دوهم مرستیال ته یو نشلي سرچینه وایي چې د مرکزی افغانستان اوسیدونکو غواړي چې د ټوټا په نوم مشهور شوې د برېښنا پروژه باید خامخا له بامیانه تیر شي. په دې ارتباط مو د افغانستان د برېښنا شرکت د ویان نظر هم اخیستی دی. په افغانستان کې د کوکنارو د کر زیاتېدو ته یو امریکایي جنرال اندېښنه ښکاره کړې ده. یو شمېر افغانان هم نشه یي موادو ته اندېښمن دي.
نشه یي توکي دا د جنگ سره مستقیمه رابطه لري. البته ویلی سو چې دا د جنگ تمویل دی.
په فراه کې بیا رغاونې ته اندېښنې پیدا شوې.
په ښار کې ټول ودانۍ چې جوړېږي، په ساختمانونو چې جوړېږي، هغه اصلي معیاري اصول په نظر کې نه نیول کېږي.
په لوګر کې بیا یو شمېر خلک وایي چې څوک یې نه پرېږدي چې کورونه ودان کړي.
دلته په دې خوخي ولسوالۍ کې یو حوزه ده، هغه د غزمکه خپل بولی حالان کې شریک واله هم ورسره نسته او د هغه تر شا یو وکیل ولاړ دی.
افغان حکومت غواړي چې د شونځیو د نجونو د وینې د کمبود ستونزه هوار کړي.
د زړه په سلور دي شولې تونې کې من ټول هغه نجونو ته چې مکتب کې شامل دي هغه ته به موږ د وسپنې او فولیکاسید تابلیت شروع کړو.
روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام هم لرو چې پکې د ملاریا ناروغي د مخنیوي پر لارو چارو متخصص ډاکټر ژغیدلی. د ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانش د ټوټا پروژې د لارې د بدلیدلو پر پریکړه اندېښنه څرګنده کړه. د ښاغلي دانش د دفتر یو غړي له ازادي راډیو سره په دې اړه خبرې کړې. هغه وویل چې د ټوټا پروژې د برخلیک په اړه پریکړه د حکومت او سیاسي مشرانو له لاسه وتلې، ځکه دا په ملي غوښتنه بدله شوې او د بامیان خلکو یې د عملي کېدو لپاره ږغ اوچت کړی دی. د افغانستان د مرکزي سمو اعتراض کوونکي وایي ټوټاپ د افغانستان له لارې پاکستان ته د ترکمنستان، ازبکستان او تاجکستان د وارداتي برق پروژه ده. خو د برېښنا ریاست وایي چې کومه پروژه په پام کې ده هغه ټوټاپ نه ده، هغه بله پروژه ده چې یوازې له ترکمنستان افغانستان ته برق انتقالوي. مخکې تر دې چې په دې اړه د برېښنا ریاست د ویان نظر له تاسو سره شریک کړو، د ولسمشر غني د دوهم مرستیال د یو غړي نظر به د فرشتې جلالزی په راپور کې خپور کړو چې دا کس د نوم پټ پاتې دو په شرط له ازادي راډیو سره ښخېدلی.
د افغانستان د جمهور رئیس د دوهم مرستیال دفتر وایي د افغانستان حکومت تر 2022 میلادي کال پورې په مرکزي سیمو کې د هیڅ پراختیایي پروژې پلان نه لري. او له دې امله د بامیان خلک غواړي چې د توتاب پروژه په بامیانو کې تیر سي. د دې چارواکي په وینا د بامیانو خلک په دې باور دي چې که د توتاب پروژه د دوی په سیمه کې تیره شي، د مس عینک په څیر نورې سترې پروژې به هم ورسره پیل شي. د چارواکي استدلال وکړ چې د بامیان پر لاره د اوسپنې او د سکرو جبري معدنونه پراته دي او په دې سیمه کې د زیاتو ملي پروژو د عملي کېدو امکانات شته، نو دا مهمه ده چې توتاب پروژه د بامیان له لارې تیره سي. د ښاغلي دانش دفتر وایي چې په سیمه کې د مخکنیو سروېګانو پر اساس بامیان د امنیت له پلوه د دې پروژې لپاره غوره بلل شوی و. په همدې حال کې په سالنګ کې د دې پروژې د عملي کېدو تخنیکي امکانات کمزوري دي، ځکه هلته زیات ورشتونه کېږي، نو له دې امله د توتاب پروژه تر هر ځای په بامیان کې ښه عملي کېدای سي. رپورټونه وایي چې د افغانستان د حکومت د اجرایه ریاست دوهم مرستیال محمد محقق هم خبرداری ورکړی چې که دا پروژه د بامیان لارې تیره نه سي، له حکومت سره به خپله همکاري بنده کړي. د جمهور رئیس د مرستیال د دفتر دغه غړي چې د خپل نوم د پټ پاتې کېدو په شرط یې له ازادي راډیو سره خبرې کولې څرګنده کړه چې د ولسمشر مرستیال او د حکومت د اجرایه رئیس معاون دواړو د کابینې په غونډه کې پر دې تاکید کړی دی چې دا پروژه باید د بامیان له لارې تیره سي، خو بیا هم د دې پروژې د لارې د بدلېدو پرېکړه نه ده سوې او د ده په وینا دا مسله اوس په یوه جدي ملي غوښتنه بدله سوې ده. د افغانستان د اوبو او انرژي وزیر څو ورځې وړاندې وویل چې جرمني کمپنۍ فشنر اول وار بامیان د دغې پروژې لپاره سروې کړی و، خو د دې پروژې تمویل کوونکو په 2013 میلادي کال کې غوښتنه وکړه چې دا پروژه د سالنګ له لارې تیره سي او سالنګ یې د دې لپاره موثر ګڼلی و. د افغانستان د حکومت کابینې هم په خپله وروستۍ غونډه کې پر سالنګ ټینګار کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې د بامیان ګڼ شمېر اوسېدونکو او هلته مدني فعالانو پرون په سوله ییزه مظاهره کې غوښتنه وکړه چې د توتاب پروژه په بامیان کې تیره سي. دې کسانو پر ولسمشر غني غږ وکړ چې د ټولنیز عدالت د تامین لپاره خپلې ژمنې عملي کړي.
په راپور کې مو واورېدل چې د ولسمشر اشرف غني دوهم مرستیال سرور دانش ته یوه نږدې سرچینه چې نه غواړي نوم یې واخیستل شي ټینګار کوي په توتاب مشهوره شوې د برېښنا پروژه باید له بامیانه تیره شي. د همدې پروژې په اړه مې د برېښنا شرکت د ویان وحیدالله توحیدي نظر واخیست او ترې ومې پوښتل چې حکومت څه پرېکړه کړې.
فیصله داسې شوې چې د مرکزي ولایتونو ته د افغانستان برېښنا شرکت اوبو برېښنا محترم وزارت او نړیوال بانک تدبی تعهد ورکوي تر څو دغه ولایاتو ته 300 میګاواټ برېښنا په لومړي سر کې دوی ته ورکړي د چارکارو د تشتې سخت څخه د پروان څخه. پس دغې نه به دا برېښنا کابل ته انتقالېږي د 500 کیلو ولټ یا 500 کیلو ولټ سره چې دا د میدان وردګو څخه تر کندهار پورې او همدارنګه د لوګر څخه تر خوست پورې او د کابل برېښنا به دوی سره وصل کړی شي.
توحیدي صاحب، نو د مرکزي ولایتونو استازي ولی په دې باندې ټینګار کوي چې دا باید د بامیان له لارې تیر شي؟
هغه ورځم د مدني ټولنې یو محترم وګړي سره ناستم او همدغه پریکړه همدغه خبرې ما ورته وکړې. ما وویل چې تاسو برق غواړئ که لاین غواړئ؟ هغه وویل چې موږ برق غواړو. موږ ورته وویل چې فلحال تاسو برق غواړئ، د افغانستان حکومت دې ته ژمن دي چې تاسو ته برق درکړي. نو متاسفانه خبر نسبتا سیاسي شوې او نسبتا سیاسي قوي یې.
که دا لاین د بامیان له لارې تیر شي
د فشنر کمپنۍ چې په دویم ځل د سروې کړې د دواړو اړخونو همدارنګه د بامیان او د سالنګ هم فواید او هم نقایص دواړه ویلي دي، خو د سالنګ فواید نسبت نقایص ته ډېرې دي. د فردن که موږ د سالنګ د لارې لاین تېروو او خدای نخواسته کوم طبیعي ستونزه رامنځته کېږي، طبیعي ده چې دا لاره په څلوېښت ساعتو کې خوشې کوي. ولې چې مکمل قوای کار هلته پروت دی، د حکومت تقریباً 11 ولایته د افغانستان ورسره وصل دي، دا په څلوېښت ساعتو کې نهایتا دا لاره خوشې کېږي او موږ ته سهولت اسان مساعدي تر څو موږ پاکه کړو او خپل مشکلات ته ځان ورسوو تر څو ستونزې حل کړو. او برعکس که دغه د بله لاره فرضاً د مرکزي ولایتونه شي، هلته به داسې قوه د کومه شي تر څو موږ تلر شي او دغه مشکل حل کړي. دا یو مشکل دی. دویم مشکل د قیمت تفاوت دی. هر کیلومتر تقریبا چې دغه لاین تمدیدېږي فی کیلومتر 3.5 لک تر $15 لک پورې مصرف لري، او که دغه پروژه د مرکزي ولایت د لارې تیر شي دا د 30 کیلومتر پورې دا تفاوت کوي. نو دا پیسې نړیوال بانک نه ورکوي او ورته آماده هم نه دي. دریم پروژه 3 کاله ځنډیږي. دا چې 3 کاله پروژه وځنډل شو دلته د میدان وردګ څخه تر غزني پورې ترانسمیشن لاین غځېدلی دي، همدارنګه تر پکتیا او پکتیکا پورې دا لاینونه غځېدلی دي. څوک د دې تضمین کوي چې دغه لاینونه دغه فرمرونه یا همدارنګه دا دا سبسټیشنونه تلته د جوړېدو په حال کې دي. جوړېږي تر درې کلو وروسته دا به فن کړي او یا به هم د دې لاینونو پایې به بیا په سرقت ونیول شي. د دې تضمین څوک کوي؟
د افغانستان په جنوب کې په پکتیا او په خوست کې اعتراضونه شوي دي او هغوی وایي چې باید دا لاین له سالنګ تیر شي. که چیرته دا لاین له بامیانه تیری او یا له سالنګ تیری خو راځي به کابل ته او له کابل به د افغانستان جنوب ته ځي، نو هغوی ولې دا اعتراض لري؟ د دوی هدف خو باید دا وي چې برېښنا ور ورسي. که برېښنا تر کابل پورې رسي خو دوی ته به هم ور ورسي.
متاسفانه د هر اړخ نه کوششونه پدې شوي دي چې دا خپل اکی شي سیاسي کی یا بین القومي کی، زه نه پوهیږم څه ولې دا کار شوی. حالات دا کاملا یو تخنیکی موضوع ده. تخنیک دوی ته وایي چې دغه ستونزه باید زر زر حل کړی شي او تر څو نړیوال بانک او همدارنګ نورې ادارې چې دغه پیسې تحویلوي دوی منکر نه شي. او دا د افغانستان دونیشن دی او خدای نه خواسته که همدا اوس ډونران ځان لري کې تدبیر چې دغه پروژه په ټپه درېږي. کابل چې اوس د برېښنا د کلت سره مخامخ دی، ترلاسه کولو پر برېښنا نه لري.
تبهیدي صاحب مننه.
ډېره مننه.
کابل ورځپاڼو هم نن د برېښنا د همدې ټوټاپ په نوم د معرفي شوې پروژې مسله څېړلې ده. دغو چاپي خپرونو ته اسدالله الدین کتنه کوي.
د ټوټاپ پروژې په اړه راپورته شوي اعتراضونه او د سالنګ او بامیانو له لارې د دغې پروژې د عملي کولو په اړه مخالفتونه د کابل چاپ د نن ورځپاڼو مهم مطالب او تبصرې دي. اطلاعات روز ورځپاڼې په لومړي مخ کې د بامیانو د اوسیدونکو پرونی اعتراض ته یو مطلب ځانګړی کړی او لیکلی دي که حکومت د دغه ولایت د اوسیدونکو غوښتنې ته ځواب ونه وایي د بامیانو محلي ادارې به وتړي. په مطلب کې راغلي معترضان دا غوښتنه لري چې د افغانستان او پاکستان لپاره دی د ترکمنستان، ازبکستان او تاجکستان د برېښنا پروژې یا توتاب مزي د بامیانو له لارې تیر شي، نه د سالنګ. جامعه باز ورځپاڼې بیا په دې اړه یو مطلب کې د اجرایي ریاست د دویم مرستیال محمد محقق ګواښته یو مطلب ځانګړی کړی چې ویلي دي که د توتاب پروژې مزي له بامیانه تیر نه شي دای به له حکومتي چوکاټه ووځي. په مطلب کې راغلی د توتاب پروژې په اړه اعتراضونه وروسته له هغې راپورته شول چې حکومت د دغې پروژې مسیر له بامیانو څخه سالنګ ته بدل کړ. کابل پوسټ ورځپاڼې بیا په یو تحلیلي مطلب کې لیکلي چې د توتاب پروژې په اړه مخالفتونه به د دغې پروژې عملي کول له خنډ سره مخ کړي. په مطلب کې راغلی که د توتاب پروژه د بامیانو له لارې تیره شي لګښت څو برابره زیاتیږي او د عملي کولو موده یې هم دوه کاله زیات وخت نیسي. د مطلب لیکوال ویلي یو شمېر کړۍ هڅه کوي چې د توتاب په څیر ملي پروژو ته قومي او سیاسي بڼه ورکړي چې دا د دغو پروژو لپاره ګټور کار نه دی. په مطلب کې د نظر د خاوندانو په حواله لیکل شوی چې یو شمېر کسان او کړۍ غواړي چې په دغسې مواردو کې د مخالف دریځ په غوره کولو سره خپل پلویان زیات کړي. توتاب باید یوازې تخنیکی بحث وي. دا د سرنوشت ورځپاڼې د سرمقالې سرلیک دی. په سرمقاله کې راغلي چې د دغې پروژې په اړه سیاسي ناندریو د دغې پروژې برخلیک له نامعلوم حالت سره مخ کړی دی. د سرمقالې لیکوال ویلي معترضان په داسې حال کې د بامیانو له لارې د توتاب پروژې عملي کول غواړي چې د یوې جرمنۍ کمپنۍ او افغان چارواکو د څېړنو په اساس د سالنګ له لارې دغه پروژه ډېره ارزانه تمامېږي او لږ وخت نیسي. ویسا ورځپاڼې بیا د همدې توتاب پروژې په اړه د خوست او پکتیا د اوسیدونکو پرونی اعتراض ته یو مطلب ځانګړی کړی او لیکلي دي چې معترضان غواړي چې دغه پروژه د سالنګ له لارې تیره شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ماښام له وو د سهار تر وو بجو پوری بیا آشنا راډیو په منځنۍ صفه 12 پښنمی په ټول افغانستان کې اوریدلی شي. یو امریکایي جنرال ویلي چې د کوکنارو پراخ حاصلات به شاید له طالبانو سره مرسته وکړي چې پر افغان امنیتي ځواکونو تازه حملې وکړي. د افغانستان د مخدر موادو په وړاندې د مبارزې وزیر ازادي راډیو ته وویل زیات کوکنار په هغه سیمو کې کرل شوي چې دولت ورباندې لږ کنټرول لري. افغانستان لا هم د نړۍ په کچه زیات تریاک تولیدوي او ډیری کوکنار هم په هلمند ولایت کې کرل کیږي. په وروستیو کې په هلمند کې د امریکایي پوځیانو شمیر نږدې 800 ته رسیدلی چې افغان ځواکونه روزي او سلا مشورې ورکوي. صالح محمد صالح راپور لري.
که لوی خو ځینې کسان غوښتنه لري چې د توتاب پروژه دی د سالنګ له لارې تیره سي، خو ځینې نور کسان به ټینګار کوي چې دغه پروژه دی له شکاري درې څخه پر بامیان او میدان وردګو تیره سي. د اوبو او انرژي وزیر علي احمد عثماني په وینا د فیشنر په نامه جرمني کمپنۍ په 2013 میلادي کال کې ویلي و چې دغه برېښنا به د افغانستان له مرکزي سیمو څخه تیره سي. خوشاغلی عثماني روان اونۍ په کابل کې یوې غونډې ته وویل چې په 2013 میلادي کال کې د پروژې تمویلونکو دا غوره وګڼله چې د سالنګ او پروان ولایت له لارې دغه برېښنا کابل ته انتقال سي. په کابل کې د جمعې په ورځ د افغانستان د پخواني ولسمشر حمید کرزي مرستیال کریم خلیلي یوې غونډې ته وویل چې د توتا پروژې ته دې څوک قومي رنګ نه ورکوي، هغه د دې پروژې لپاره د بامیان میدان لاره غوره مسیر وباله. زموږ ځینې ادارې چې منفي پدیدې ورباندې حاکمې وې او دي هڅه وکړه فیشنر کمپنۍ وهڅوي چې د بامیان بدیل یعنی سالنګ غوره کړي. هغه ټکي او ځانګړنې چې موږ په خپل علمي تخصصي او کارشناسانه مطالعه کې په پام کې نیولي، بامیان او میدان وردګ ولایت غوره دی ځکه چې دغه برېښنا لوی کندهار او لوی پکتیا ته هم انتقالیږي.
له تخنیکی تیروتنې بخښنه غواړم. د توتاب د پروژې په اړه مو مخکې په خروانه خپرونه کې راپور اوریده. د سالی محمد سالی د کوکنارو په اړه باندې چې د امریکا یو جنرال پکې اندېښنه کوي د کوکنارو حاصلاتو زیاتېدو ته شولې ده اوس سره اور.
یو امریکایي جنرال پرون پنجشنبه وویل چې په افغانستان کې د کوکنارو پراخ تولیدات به په مالي لحاظ له وسلوالو طالبانو سره مرسته وکړي چې د افغان امنیتي ځواکونو پر خلاف تازه حملې وکړي. د نړیوالو سروېګانو له مخې د نړۍ په کچه زیات کوکنار په افغانستان او بیا په ځانګړي ډول هلمند ولایت کې کرل کیږي. امریکایي چارواکي وایي که څه هم تیر کال د وچکالۍ له کبله دغه کښت په هلمند کې لږ کرل سوی و، خو سږ کال یې اندازه بیا زیاته ښکاري. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو یوه ویان بریج جنرال چارلس کلیولند وویل په وروستیو اونیو کې چې د کوکنارو د نیش او حاصلاتو راټولولو وخت دی، په هلمند ولایت کې جګړه کمه سوې ده، خو د خبرداری ورکړي چې دغه کراري به د لنډ وخت لپاره وي. په همدې حال کې د افغانستان د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې وزیر سلامت عظیمي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل زیات کوکنار په هغو سیمو کې کرل سوي چې د دولت کنټرول ورباندې نسته.
روس هم
گفتن بخاطر دوی رشتیا وایي ځکه په افغانستان کې د مخدره موادو موجودیت زموږ وزارت او خلکو ته د اندېښنې وړ مسله ده. په هغو سیمو کې چې ناامني ده او دولت ورباندې کنټرول نه لري هلته کوکنار زیات کرل سوي دي. عواید یې هم د دولت د مخالفانو جیبونو ته ورځي. طبیعي خبره ده چې د کوکنارو د عوایدو له پیسو د دولت د اهدافو پر ضد استفاده کیږي. د فرانسې خبري اژانس لیکي په افغانستان کې د امریکایي قواوو ویان بریج جنرال چارلس کلیولند له افغانستانه د امریکا په دفاع وزارت کې د ویډیوي کانفرنس د لارې خبرې لانه ته وویل په دسل کې چې د کوکنارو تولیدات په ټولېدو دي او فکر کوو چې روانه اونۍ به یې حاصلات ټول سي، نو اټکل کوو چې د افغانستان پر دفاعي او امنیتي ځواکونو به دوی د بریدونو د زیاتولو هڅه وکړي. په وروستیو کې په هلمند کې د دولت ضد وسلوالو او افغان قواوو ترمنځ سختې جګړې سوي چې وسلوال انوتوانېدل د مرکز لشکرګاه اړوند باباجي سیمې ته ځانونه ورسوي. د فرانسې خبري اژانس لیکي په وروستیو کې افغان قواوې د هلمند د مرکز لشکرګاه یوې اړوندې سیمې ته چې په وروستیو کې د طالبانو په یو مهم مرکز بدل سوی لیږل سوي دي. په هلمند کې د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې رئیس سید احمد ورور ازادي راډیو ته وویل چې په هلمند کې روانه جګړه د کوکنارو له عوایدو تمویلیږي.
د کوکنارو کښت په نشئی توکي دا د جنگ سره مستقیمه رابطه لري. البته ویلی سو چې دا د جنگ تمویل دی ځکه په اکثر مناطقو کې د دې پر سر باندې د کروندګرو څخه پیسې اخیستل کیږي، د اوشرو، زکات او نور په نامه باندې چې د خپل جنگ تمویلوي.
د فرانسې خبري اژانس لیکي په تیره لسیزه کې په افغانستان کې د کوکنارو کښت زیات سوی چې د طالبانو جګړه هم ورڅخه تمویلیږي او د اتیاد ستونزه یې هم ایجاد کړې ده. دا په اصل کې ده چې د امریکا په مشرۍ د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې پر پروګرامونو زیات لګښتونه هم سوي دي. د امریکایي قواوو ویان ویلي چې په هلمند کې اوس وخت د امریکایي قواوو شمیر د 200 او 300 ترمنځ دی چې افغان قواوې روزي او سلا مشورې ورکوي.
د لوګر ولایت هغه سلګونه اوسیدونکي چې دوی ته د دې ولایت د خوشي ولسوالۍ د مهاجرینو په شارګوټي کې د کورونو د آبادولو لپاره یوه نمره ځمکه ورکړل شوې وای چې سیموال ورته په خپلو ځایونو کې د کورونو د آبادولو اجازه نه ورکوي. تفصیل د نجیب الله خیل په راپور کې.
د لوګر په ولایت کې له بهره هغه نوي راستنه شوي کډوال چې ځایي ادارې ورته د یاد ولایت د خوښۍ په ولسوالۍ کې د کورونو د آبادولو لپاره یوه یوه نمره ځمکه ورکړې، وایي چې په هغه خارګوټي کې یو شمېر ځایي خلک ورته د کورونو د آبادولو اجازه نه ورکوي. د مهاجرینو د اتحادیې مشر صالح محمد وایي چې دوی ته ستونزه د سیمهوالو په ګډون په خپله حکومت هم جوړه کړې ده، ځکه خارګوټی په 8000 جریبه ځمکه کې دی او هلته دا ځمکه بې دعوې پرته ده، خو ځایي ادارې دا سپینه ځمکه هم په دعواګیر
د حکومت نه مونږ دا خفګان لرو چې هغه د خوښۍ ولسوالۍ په حدودو کې داوا د 1400 جریبه ځمکه لري او مونږ 8000 جریبه ځمکه دې خواته لرو او پاکه پرته ده، هیڅ داوا پکې نشته، خو مونږ ته څوک نه را توجیه کوي. دا د مونږ ته توجیه کې د دې مسؤلیت د دولت له غاړې ده.
یو تن راستون شوی کډوال لمبات وایي چې د ځمکې د ملکیت سپینول د حکومت کار دی، خو د مهاجرینو ریاست او وزارت دا جنجال هم د دوی غاړې ته ور اچولی دی.
د مهاجرینو ریاست او وزارت دا کار دوی خپل کار په مخ باندې کوي. داس مزګه باید دوی ځان ته سپینه کی، د خپل مزګه باید دوی غم خوړلی وای چې انتقال سوی هغه روس دوی ول خپل غم نه خوري ول خپل حدود اربع ځان ته نه معلومي.
په ورته توګه یو بل کس قیوم سیال هم خپل ستونزه داس شریکوي.
دلته په دی خوخي ولسوالی کې یو حوزه ده، هغه د غزمک خپل بولی حالن کې شریک واله هم ورسره نسته او دغه تر شا یو وکیل ولاړ د همغه حوزه مربوط، هغه نه غواړي چې د غزمک د ماجرونو توزیع شي. اوس موږ هغه ول سوغه وکیل ستونزې جوړي او د مګا د توزیع په وړاندې غیر قانوني خندونه ایجاد ایم.
د لوګر د ولایتي شورا غړی قیوم خوشوال د پر وړاندې د ادعا چې د سیمهوال تحریکوي او د مهاجرینو د خارګوټي د پلي کېدو پر وړاندې خندونه ایجادوي داسې سپولي او زیاتوي چې د ځمکې د ملکیت د تثبیت لپاره باید حکومت خپل مسؤلیت ادا کړي.
خو صرف یو ادعا ده، خلک ټول د ما خلک دي، زه د ټولو خادم او خدمتګار یم. هیڅکله زه د خلکو د حسین په خاطر د سوګن په خاطر خن نشم کېدی او نه کېږم. ټول ماته یو سترګې ده، حکومت مسؤل ده چې هر ځمکه چې دوای دوا تصفیه کی دوا ختم کی حق حقدار ته ورسی ځمکه ورته ورکی.
بل خو د لوګر مرستیال وری قمر الدین شکیب د خوخی پورسوالی کې د مهاجرینو پر خارګوټي داوی او جنجالونه منی او وایي چې د دې مسالې د سپینوی لپاره ولسمشر اشرف غنی هیئت ټاکلی چې په لنډو ورځو کې به لوګر ته ورشي، دا مسله به نږدې وسیړي او د پلي کېدو په اړه به پریکنده فیصله وکړي.
د لوګر په خوشي ولسوالۍ کې یو شمېر کسان تور پورې کوي چې زورواکي د کورونو د جوړېدو اجازه نه ورکوي. بل لور ته په فرا ښار کې د نویو ودانیو جوړېدو ته اندېښنه شته. احمد شاه فطرت له فرا راپور لري.
په فرا ولایت کې مدني فعالان د غیر استاندار ودانیز نقشو د پلي کېدو او ودانیو جوړولو اندېښمن کړي او وایي چې په راتلونکي به دا کار ډېرې بدې پایلې ولري. نقیبالان اکمل په فرا ولایت کې یو تن مدني فعال وایي د فرا په ښار کې ټوله ودانۍ په خپل سر جوړېږي او حتی لوړ پوړیزې ودانۍ ته هم د شوالي ریاست لخوا نقشې نه ورکول کېږي. دا په خبره کې دغه ډول خپل سري ودانۍ جوړې شي نو کولای شي چې په راتلونکي بدې پایلې ولري.
فرا ولایت کې نه د شوالي د خوا څخه او نه هم د ولایتي شورا د خوا څخه او نه د نورو اړوندو چارواکو مسلین د خاص لازم او اړین نظارت سره نه ترسره شي. بالکل په شار کې ټول ودانی چې جوړیږي، پارکونه چې جوړیږي، او ساختمانونه چې جوړیږي، هغه اصلي معیاري اصول په نظر کې نه نیول کېږي.
لبل خو د فرا ولایت د شروالي ریاست چارواکي به وایي چې په ټولو ودانۍ د چارو څار نه لري. د فرا ولایت د شروال عبدالرحیم ساغزی په خبره ټوله هغه ودانۍ چې د فرا په ښار کې جوړیږي د دوی دخوا کنټرولېږي تر څو په راتلونکي کې بیرته ویجاړې نه شي. د فرا د شروال په خبره که څوک په خپل سر کومې ودانۍ جوړ کړي نو بیرته به هغه ودانۍ ویجاړې شي او څوک بیا د شکایت حق نه لري.
چاته موږ د دې اجازه نه ورکوو چې دوی هغه کورونه چې په درې او څلور منزلو کې جوړیږي بې کیفیتې جوړ کړي چې سبا ځای نه خسته یو د سمیاسته راځي. نو موږ به د خپل توان سره موږ به ټول دغه نوي کورونه یا نوي ودانۍ چې فعالیت جوړش کړي موږ به د خپل تر کلک نظارت لاندې ونیسو.
د فرا په شهر کې ډېرې ودانۍ په خپل سر په غیر استاندار ډول جوړې شوې دي چې د نورو ستونو تر څنګ د پارکینګونو لپاره هم ورته ځای په نظر کې نه دی نیول شوی.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
صاد محمد دهلمن له نهر سراج ولسوالي لیکي دلته د داعش او طالبانو ترمنځ سخت جنگ روان دی. قاری روح الله قریشی دهلمن له ګرمسیر لیکي طالبانو د تریاکو او شر ټول کړ. خیر الله افغان له خوست لیکي توتا پروژې ته باید قومي رنګ څوک ورنکړي. رحیم الله مقدس لیکي ولسمشر اشرف غنی دي زورواکو ته اجازه نه ورکوي چې ملي پروژو ته قومي بڼه ورکړي. حیات الله وحدت له غزنی لیکي له حکومت هیله کوو چې دینی مدرسو ته توجه زیاته کړي. عبدالباری اکبر دوست فراله بکوا څخه لیکي ولسمشر دی په بهر کې د افغانانو غم وخوري، له هغوی سره ډیر بد چلند کوي چې غالبا د ده مطلب دا ده چې هغه افغانان چې په ایران کې اوسي او په ایران کې د فرا ګڼ خلک ژوند کوي. عبیدالله له اروزګان څخه لیکلی دی چې له افغان امنیتي ځواکونو هیله کوو چې د اروزګان امنیتي وضعیت ته توجه زیاته کړي. لس بجې او دېرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له رحمت الله افغان څخه اورو.
د کونړ سیمه چارواکي وایي چې په غازی آباد ولسوالۍ باندې د وسلوالو طالبانو حمله په شا تمبولې او 28 وسلوال طالبان یې وژلي. د کندهار سیمه چارواکي وایي چې په شاولي کوټ ولسوالۍ کې د ملي اردو یوې هلیکوپټرې بیړنۍ ناسته کړې. په افغانستان کې له طبیعي پیښو سره د مبارزې اداره وایي وروستیو سیلابونو د کابل په ګډون په یوولس ولایتونو کې خلکو ته زیانونه اړولي دي. د ملګرو ملتونو یو استازی وایي په عراق کې د اسلامي دولت له ډلې څخه په نیول شویو سیمو کې تر 500 ډیر ډلیز قبرونه موندل شوي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي چې اروپایي اتحادیې ته پرویزې د بندیز لرې کېدو لپاره د تروریزم پر ضد د مبارزې قانون نشي بدلولی. او د امریکا دفاع وزارت وایي امریکایي الوتکو په هلمند کې پر القاعده وسلوالو بمباري کړې ده او د دې شبکې لس غړي وژلي.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت نوې موندنې ښیي چې په هیواد کې 1.5% ځوان نجونې د وینې د کمښت له ستونزې سره مخامخ دي. د دې وزارت چارواکي وایي چې په وجود کې د وینې د تأمین کمپاین په دوام هڅه کوي چې په څو راتلونکو میاشتو کې 3.2 میلیونه ځوان نجونې له دې ستونزې خلاص کړي. یوسف خان ستران په دې اړه له کابل راپور لري.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت موندنې ښیي چې 1.5% افغان نجونې د وینې کمښت له ستونزې سره مخ دي، خو دغه وزارت د ستونزې د حل په خاطر اونیز کمپاینونه پیل کړي دي. د دغه وزارت تغذیه ډیپارټمنټ وایي چې د فولیک اسید یا په بدن کې د وینې د تامین درملو په ورکړې سره هڅه کېږي چې په هیواد کې دا ستونزه له منځه ولاړه شي. د عامې روغتیا وزارت د تغذیه ډیپارټمنټ مسؤل همایون لودین د دې کمپاین په اړه ازادي راډیو ته وویل:
موږ 14 ولایتونو کې دا کمپاین شروع کړی دی او ډېر زر موږ تدریجي شکل ولایتونو سره زیاتو او زربه په سلور دي شولې تونې کې من ټول هغه انجونو ته مکتب کې شامل دي. هغه ته به منګه د وسپنی او فولیکاسید تابلیت شروع کو. زمون پلان دا دی چې 3.2 میلیونه ځواني انجونی منګه په خپل پلان کې نظر کې لرو.
د انجونو لپاره د وینې ګولې په نوم اونیس کمپاین د لومړي ځل لپاره 13 میاشت د یونیسف یا د ماشومان لپاره د ملګرو ملتونو د وجهې صندوق په مرسته په پاروان ولایت کې د انجونو لخونځه یو پیل شو. په وروستیو ورځو کې بیا د همدې ولایت د روغتیایي برخې چارواکو لخوا د دې کمپاین د پرمخ وړلو په وړاندې د اندېښنو راپورونه خپاره شول، خو د پاروان ولایت چارواکي بیا اوس دا اندېښنې بې ځایه بولي. د پاروان ولایت د عامې روغتیا رئیس محمد قسیم سعیدی له ازادي راډیو سره په خبرو کې له دیني عالمانو وغوښتل چې د هیواد په لرې پرتو سیمو کې د دې کمپاین د بریالیتوب لپاره مرسته وکړي. دی وایي یو نوی پیل شوی کار په خپل چاپریال کې ستونزې لري. تر څو خلک قناعت وکړي موږ د دې کمپاین په عملي کېدو کې له ستونزو سره نه یو مخ شوي. موږ دولتي چارواکو په دې کمپاین کې برخه اخیستي او په اونۍ کې هر شاګرد ته یوه ګولۍ ورکوو. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې فولیک اسید داسې درمل دی چې په وجود کې وینه تامینوي. دوی وایي چې حامله ښځې او پیغلې نجونې چې د وینې د کمښت له ستونزې څخه کړیږي باید هر ورځ 1 میلی ګرام فولیک اسید په بدن کې ذخیره کړي. تر اوسه د هیواد په 14 ولایتونو کې د وینې کمښت د پوره کېدو لپاره د درملو د ویش کمپاین عملي شوی او د عامې روغتیا وزارت وایي په نظر کې لري چې په څو راتلونکو میاشتو کې دا کمپاین سراسري کړي.
د افغانستان روغتیا وزارت ژمنه کوي چې د ښوونځیو نجونو ته به دوا ورکړي څو د وینې د کمبود مخه ونیول شي. وړاندې روغتیا د ژوند شتمني پروګرام کې متخصص ډاکټر د ملاریا په اړه تاسو ته معلومات ورکوي.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د مهاجرت نړیواله اداره وایي داسې شواهد نشته څو ثابت کړي چې هغه تنکي ځوانان چې اروپا ته کډوال شوي له خطر سره مخامخ دي. په جنوا کې د دې سازمان ویاند ازادي راډیو ته وویل چې دوی ته داسې معلومات نه دي ور رسېدلي چې د لږ عمره کډوال په اروپایي اتحادیه کې ورک شوي وي. د کوچنیانو لپاره د ملګرو ملتو د مرستې ادارې پرون پر اروپایي ټولنې غږ وکړ چې د هغو تنکیو کډوالو د ورکېدو مخنیوی وکړي چې یوازې سفر کوي. په دې اړه نور جزئیات ته فرشتې جلال زوی په راپور کې.
د یونیسف اداره وایي تېر کال یوازې 8300 کډوال چې عمرونه یې تر 18 کلونو کم دي په اروپایي اتحادیه کې ثبت شوي دي. د دې کسانو تر نیمایي زیات افغانان دي. د اروپایي پولیسو یوروپول په وینا په نهو هغو کډوالو کې چې عمر یې تر 18 کلونو کم دی یو تن اروپایي اتحادیه ته تر رسیدو وروسته لا درکه شوی یا له پولیسو سره نه دی ثبت شوی. د کوچنیانو لپاره د مرستې په خاطر د ملګرو ملتونو ځانګړې ادارې یونیسف ویلي چې شاید رښتینی ارقام تر دې لوړ وي او خبرداری ورکړی چې هغه تنکي ځوانان چې لا درکه کیږي له جدي ګواښ سره مخامخ دي. خو د مهاجرت نړیوال سازمان ویاند جو نیلمن پرون ازادي راډیو ته وویل چې دا بحث پر اټکلونو ولاړ دی او د ثبوت لپاره یې دقیق اسناد نسته.
We don't have any information about large groups of children disappearing.
دا وای موږ هیڅ کله داسې معلومات نه لرو چې په اروپایي اتحادیه کې د تنکیو کډوالو د ورکېدو خبر تایید کړي. د څو اونیو راهیسې په اروپایي اتحادیه کې داسې بحثونه شته چې کډوال سم راجستر کیږي که نه. موږ پوهیږو چې د هغو تنکیو ځوانانو امنیت ډېر مهم دی چې د خپلو مشرانو پرته اروپا ته مهاجرت کوي، خو موږ داسې هیڅ شواهد نه لرو چې له دې کسانو سره د ناوړه چلند یا هغوی ته د جدي خطر خبرداری ورکړي. ملګری ملتونه وایي له هغو تنکیو ځوانانو او کوچنیانو چې له کورنیو پرته اروپا ته مهاجرت کوي ناوړه استفاده کیدلی او حتی د قاچاقلونکو لاسته لوېدلی شي. خو په جنیوا کې د مهاجرت د نړیوال سازمان ویاند جو نیلمن وویل چې دوی هیڅ داسې شواهد نه لري چې دا اندېښنې پر ځای ثابتې کړي.
But we don't know of any evidence of mass kidnapping or exploitation or kids being forced into crime.
موږ داسې کوم سند نه لرو چې ثابت کړي چې هغه کوچنیان اتنکي ځوانان چې یوازې اروپا ته تللي په ډله ییز ډول تښتول سوي، ناوړه کار ورڅخه اخیستل سوی یا د کوم جرم ترسره کولو ته مجبور سوي دي. موږ هم داراس پوهیږو چې د دې کسانو تر نیمایي زیات ځوانان دي چې عمرونه یې تر 15 او 16 کلونو لوړ دي او دا عمر په افغانستان یا سوریه کې ماشوم نه ګڼل کیږي. هغه تنکي ځوانان چې عمرونه یې تر 13 کلونو کم دي او په غیر قانوني لارو اروپایي اتحادیه ته ځي باید په یوه هیواد کې د منل کېدو لپاره لږ تر لږه 12 میاشتې انتظار وکړي. د یونیسف ادارې غوښتنه کړې چې دا موده باید په ډېرو مواردو کې د دغو ځوانانو د امنیت له خطره یوازې دریو میاشتو ته لنډه سي. د ملګرو ملتونو د ادارې همداراز پر اروپایي هیوادونو غږ کړی چې د دې کسانو لپاره قانوني څارونکي وټاکي او له کورنیو سره د هغوی د یوځای کېدو لړۍ ګړندۍ کړي. په اروپا کې د کډوالو د بحران په اړه د یونیسف د ادارې مسؤولې پرون په جنیوا کې خبریالانو ته وویل چې زیات شمېر تنکي ځوانان د کډوالو لپاره له ځانګړو کمپونو تښتي او له خپلوانو سره د یوځای کېدو لپاره د انتظار پر ځای د تېښتې خطر غوره ګڼي. یونیسف ویلي چې اروپایي اتحادیه باید د کډوالو لپاره په خپلو کړندارو کې داسې اقدامات شامل کړي چې د دې مخنیوی وکړي او تنکیو ځوانانو ته زیات امنیت برابر کړي.
د جغرافیې موقعیت له نظره کردان بختور خلک نه ګڼل کیږي. دا ملت دا مهال په څو هیوادونو کې په ترکیې، سوریې، عراق او ایران کې ژوند کوي، خو کردان په سیمه په ځانګړي ډول په سوریه کې د اسلامي دولت په نامه ډلې پر ضد د ائتلاف مهمه برخه ګڼل کیږي. رضوان مراد په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د څانګې راپور وړاندې کوي.
کردان د سخت دریځو ډلو پر ضد د امریکا په پوځي ستراتیژۍ کې په ډېره ښه توګه ځایېږي. په داسې حال کې چې د اسلامي دولت په نامه ډلې یا داعش په دې وروستیو کې د سوریه په شمال کې معتدله وسلوالې ډلې پر شا تمبولي، کرد وسلوالو د جګړې په ډګر کې زیات بریالیتوبونه لرلي دي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت وایان جان کربی وایي د داعش پر ضد کرد وسلوالو د نورو ډلو په مقایسه بریالي او زړور ثابت شوي دي. که څه هم کرد وسلوالو له خپلو ډېرو سیمو دفاع کړې ده، خو تر اوسه د اسلامي دولت په نامه ډلې د جرړو په ویستلو کې بریالي شوي نه دي. له ترکیې سره پر پوله د سوریې د حکومت وسلوال مخالفان له ماتې سره مخ شوي، خو کردانو د سوریې په شمالي سیمو کې د پام وړ پرمختګ کړی دی. د کردانو په مشرۍ د سوریې د ډیموکراتیک ځواک یو هدف د سوریې د شمالي سیمو تصفیه کول دي. اکثره کرد وسلوال د کردانو د ډیموکراتیک اتحاد ګوند چې د کردانو لو کارګر ګوند یا پی کی کی سره چې له ترکیې سره په جنگ دی غړي او پلویان دي. دا نږدېوالی د ترکیې لپاره ستونزې پیدا کوي، ځکه ترکیه د سوریې له کردانو سره د ملاتړ لپاره د هر ډول ائتلاف د جوړېدو مخالفه ده. ترکیه په دې وروستیو کې د سوریې په شمال کې د کردانو د ډیموکراتیک اتحاد ګوند او نورو کرد وسلوالو د ځپلو لپاره د یو شمېر جهادي ډلو ملاتړ وکړ چې د پام وړ کومه نتیجه ورنه کړه. انقره بیا وتوانېده چې د سوریې په اړه د جنیوا په خبرو کې د کردانو د ډیموکراتیک اتحاد ګوند د ګډون مخه ونیسي، خو د کوردانو د ډیموکراتیک اتحاد ګوند د عراق د کوردانو برعکس دا د ځان لپاره ګټوره بلل چې په خپلو لیکو کې عربان هم شامل کړي. د اتحاد په 13 مارچ میاشت کې اعلان وکړ چې د فدرالي سوریې د رامنځته کېدو ملاتړ کوي چې نه یوازې کوردان بلکې د سوریې ټول شمال میشته خلک به پکې استازیتوب ولري. خدا دریز د کوردانو د ملي شورا له تګلارې سره چې د عراق په سیر د کوردستان د یوې خپلواکې سیمې غوښتونکي ده په تضاد کې ده. دې ته په پام سره چې د کوردانو په مشرۍ د سوریې ډیموکراتیک ځواک د نورو کورد ډلو په مقایسه غښتلی دی، ښایي دا ګوند د اسلامي دولت په نامه ډلې پر ضد د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف مهم شریک پاتې شي.
روغتیا د ژوند شتمني.
السلام علیکم. د ازادي رادیو روغتیا د ژوند شتمنی په دې پروګرام کې ز نجیه صفایسته چهر کلیکم. په دې پروګرام کې نن د ملاریا ناروغي د مخنیوي په لارو چارو خبرې کوو. د افغانستان د عامه روغتیا د مسولینو د معلوماتو لمخې د 2015 میلادي کال په اوږدو کې په ټول نړۍ کې په دې ناروغي 214 میلیونه خلک اخته شوي دي. په افغانستان کې هم د هوا له تودېدو سره د دې ناروغۍ د خپرېدو خطر اندېښنې په زیاتېدو دي. د همدې موضوع په اړه خبرې کوو او په خپرونه کې د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر صاحب پرویز اقبال میلمه دی چې لومړی ډاکټر صاحب ته خره خلاص وي.
مننه. خیر وسی. ژوندي ګړندي اوسئ.
ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب. ملاریا څه ډول یوه ناروغي ده او څنګه انسانانو ته انتقالیږي؟
د ستر واک په سپېڅلي نامه د ازادي رادیو ټول اوریدونکو ته چې په هر ګوټ کې آسته سلامونه نیکې هیلې او پیرزوینه وړاندې کوم. ناجیه صافی صاحب، ملیریا یو پروتوزوئی انساني ناروغي ده چې اکثرا د یو خزینه انافیل غوماشي په واسطه باندې کله چې یو ککړ انسان وچیچي د هغې څخه وینه اخلي او نور انسانانو په چیچلو سره دغه ناروغي بل انسان ته انتقالیږي. دغه ناروغي چې دا اکثرا په خواب فکر کېده چې کله هوا ګرمه شي دا ناروغي به منځ ته راځي، ځکه پیدا نومې خیه مال ایریا. مال خرابې ته وایي او ایریا هوا ته، چې د خرابې هوا له امله ممکن دا ناروغي رامنځته شي. ولې د وخت په تیرېدو سره بالاخره علماو دې نتیجې ته ورسېدل چې نه، دا ناروغي د ککړې هوا له امله نه، د خرابې هوا له امله نه، دا د یو انافیل خزینه غوماشي په واسطه باندې کله چې انسان وچی چل شي دا ناروغي منځته راځي. اوس به سوال دا پیدا کیږي چې کله یو انسان د یو خزینه غوماشي په واسطه وچی چل شي، د دې په لیاړو کې خپل د دې ملیریا پرازیتونه موجود دي، او کله چې دا ورپیچکاری کړل د وینې د لارې بلومړی دا زی زیګر ته، د چا زیګر ته بزی، د انسان هغه که ماشوم وي که غټ وي که خزینه وي که نر وي، دغه پرازیتونه بزی په زیګر کې با خپل رشد او نمو ودې ته ادامه ورکوي تر څو پورې تکثر وکړي. کله چې تکثر وکړ او اعظمي حد ته ورسېدل، بالاخره د وینې جریان تخپریږي. کله چې د وینې جریان تخپارو شو، نو په همدغه وخت کې دوی د وینې د حجراتو سره حجرات یا ژوندینه کې اخته کوي. په دغه ژوندینکو کې دوی خپل رشد او نمو ته ادامه ورکوي، او بالاخره کله چې دوی رشد او نمو په اعظمي حد ته ورسیږي، په همدغه وخت کې دی چې د وینې سرو کرویات په وچ وي. کله چې وچ او دیدل، دغه مرض د انسان د بدن ټول غړي موفولی شي. کله چې د بدن ټول غړي اخته کړل، موفی کړل، او خپل یو سو عمده نخې نښانې به په مریض کې راښکاره کیږي، چې د نخو نښانو د راښکاره کېدو سره به چې هغه به موږ او تاسو د خپرونې په جریان کې وو. دغه ناروغي چې ده چون څو ډوله لري، په دې بابله باندې به موږ او تاسو خبرې وکړو. د ډولونو سره سره د دوی د وخامت مسله ډېره زیاته مهمه ده، چې کوم ډول یې ډېر خطرناک دی، کمې نخې نښانې منځته راوړي. خو په یاد ولرئ چې دغه ناروغي د نهو ورځو نه نیولې تر دېرش ورځو پورې په یو وګړي کې راښکاره کیږي. د بېلګې په ډول باندې زه مشرقي ته نن ځمه، دوه ورځې درې ورځې هلته تیروم، خو کله چې کابل ته بیرته واپس راستون شمه، دولسمه دیارلسمه ورځ باندې ما ته تبه لړزا او خوله او ځینې نور نښې نښانې را پیدا کیږي. دا په دې معنا باندې چې د دې ناروغۍ د نقاهت دوره چې ده دا د نهو نه تر دیرشو ورځو پورې ده. ولې موږ او تاسو که د ډولونو په باب لوویو څلور ډوله لري خطر.
ډاکټر صاحب په بخښنې سره د عبدالقیوم اړیکه به واخلو بیا به راځو دې مسلې ته. مهرباني وکړئ. السلام علیکم.
وعلیکم السلام خورجان. تا ته ډاکټر تا ته د زړه د کوم سلامونه وایم. زه د کندهار ولایت معروف ولسوالۍ څخه عبدالقیوم خبره کوم.
علیکم السلام. مهرباني وکړئ
ډاکټر. تاسو زما دا پوښتنه ده. ما ویل ما ویل دغه اوس دغه غوماشو سمور سره کم ځان وګورم.
ډېره مننه عبدالقیوم ولا کندهار نه. ډاکټر صاحب تاسو مهرباني وکړئ د دوی پوښتنه که ځواب کوي بیا به راځو د نورو مسایلو ته.
ښه، مخکې د دې نه چې د عبدالقیوم پوښتنه ځواب کړو چون موږ سره د ملتیا وکړي، مخکې د دې نه چې د ژغورنې په باب باندې موږ او تاسو خبرې وکړو، د ملیریا پارازیتونه چې دي څلور ډولونه لري. یو ته پلازمودیم ویواکس وایي، یو یې پلازمودیم فالسیپارم دی، یو اووالی دی، او یو پی ملیریا پلازمودیم ملیریا دی چې زمونږ او ساسو په ټولنه کې د ویواکس کچه ډیره زیاته لوړه ده. ورپسې فلسیفارم دی، ملیریا هم شته دی. ولې د اووالی پیښې په افریقا کې ډیرې زیاتې لیدل کیږي. ناروغۍ د مخنیوي په باب لاندې که چیرته سره د دې چې موږ او تاسو باید مکمل معلومات ورکړی وی، بیا هم دا خبره کړی وی، خو په یاد ولرئ چې د مخنیوي لپاره د هر څه د مخه د محیط پاکواله یا د چاپیریال پاکواله ډیر زیات اړین دی.
نبیولا لزابل نه پلیکه کده د دوی پښتنه اخلو بیا به راځو د خبرونې پاتې برخې ته. مهرباني وکړئ. السلام علیکم.
وعلیکم السلام. ساتي خور سلام ساتي ډاکټر صاحب او اوریدونکو ته. زابل ولایت د ارغنداب ولسوالۍ د شیطان کې د اوسیدونکو یو دی. نه ډاکټر صاحب نه یو پوښتنه لرم. نه جانې هغه دا چې موږ اوریدلي دي وایي د ملاریا ناروغي د ملاریا نه مورتا هم پیدا کېږي. امریکا ډېر سخت مرض دی. نو که ډاکټر صاحب دا راته پیسې راته راکړي چې کوم مریض چې ملاریا نه مورچه ته واوړي، د مورچې نښې نښانې کومې دي او څومره فکري مرض ده او سړی څه فیصد انسان ساتي له هغې نه بس د خدای په امان.
زړه پورې پوښتنې وي د ژغورنې په باب لاندې به زه دومره ووایم چې ملاریا چون یو وژونکې خطرناکه ناروغي ده، په عادي سترګه باید ورته موږ ونه ګورو. د ملاریا اخته کیدل په ماشومانو کې، په دوه ځانه ښځو کې یا حاملو کې، په زړو کې او ځوانانو کې فرق کوي. نوی ډېره زیاته مهمه ده چې په کوم ډول باندې اخته شوی دی، خو د ټولو څخه خطرناک ډول یې چې د هغې ته ملیریا پلازمودیم فالسیپارم وایي، چې همدغې ته اکثرا د ځان ساتلو په باب باندې وایي چې تاسو د جالیو څخه استفاده وکړئ، د میاشخونو څخه یا پشخانو څخه، هغه ځینو کې چې ډنډونه پراته دي ډنډونه وچ کړئ. ملي پروګرام خو باید داسې وکړي چې حد اقل باید په ماغه منطقو کې چې د ملاریا پیښې ډېرې زیاتې وي باید دوا پاشي وشي. که چیرته د دوا پاشۍ پروګرامونه نه وي، اکثرا د هغو کورونو شاوخوا ته چې هغوی د هغو اوبو څخه استفاده کوي چې سرونه خلاص دي، میاشې راځي او په دې کې پټیږي. هغه ځینو کې چې ونې ډېرې زیاتې دي، لمدبل ډېر زیات دی، په باراني منطقو کې د دې پیښې ډېرې زیاتې لیدل کیږي، د ډنډونو وچول لازمي او اساسي دی. ولې د مخنیوي په باب باندې زه نورې خبرې باید دا وکړم، هغه ښځې وایي که چیرته دوه ځانې او حامله وي، د ډاکټر د مشورې لاندې باید دوی په وقایي ډول باندې ځینې داسې درمل دي چې نومونه اړین نه دي واخلي، تر څو پورې د ده راتلونکی ماشوم هم د ملاریا څخه په امان باندې وساتل شي او هم د ماشوم د داخل رحمي مړینې مخه ونیسي، هم د ماشوم یا د راتلونکي کوچني داسې نه چې کم وزنه وزېږي. نورې لارې چارې حتی وایي هغه کسان چې سفرونه کوي، دوی باید لومړی د ملاریا ضد درمل په وقایوي یا مخنیوي شکل سره واخلي. کله چې هلته واخیستل بیرته هم چې راځي، دوی باید یو څه درمل واخلي تر څو ورځو پورې، ځکه کله ما تاسو ته په دا یاد اوري وکړله چې دا ناروغي د نهو نه تر دیرشو ورځو پورې په انسان کې راښکاره کیږي. ډېره ژر هغه ملاریا ده چې د فلسیفارم له امله منځته شي، او ویواکس چې دی د نهو نه تر دولسو ورځو پورې ممکن راښکاره شي. نو که په دغه مسایلو باندې موږ او تاسو پاملرنه وکړو، انشاءالله چې د ملاریا په ژغورنه کې به موږ او تاسو سره پوره همکاري او مرسته وکړي.
بله، مننه. رحمت الله له کندهار نه پریکړه کړې د پښتنه اخلو. مهرباني. السلام علیکم.
السلام علیکم ګرانی پوسټینګ په خیر
علیکم سلام مننه مهرباني
ډاکټر تاسو موږ غوښتل پښتنه ده چې اوس خو د دوبی شپې مر روانې دي د ملاریا نه جوړی خوم دی دا دغه دپه دي ژر اوسي صحیح طریقه ده که داسې معنا وخت په خیر دي کوم تاوان خو به نه لري
ملاریا چې دا دا د یو پرازیت په واسطه چې د یو غوماشي په واسطه باندې انسان چیچی او بل اخره دا میکروب ویني ته داخليږي ولې محرقه چې دا هغه دیو بکتریا په واسطه باندې چې هغه ته سالمونلا ټایفی وای او د هغه انتقال یا ککړیدل انسان د ککړو بو او ککړ خوراک لامل منځ راځي یعنی دغه یو اصطلاح صافی صاحب رښتیم چې زمونږ استاد په ټولنه کې ډیر زیات دود مونډلې دي او ډیر غلط اصطلاح ده د تبابت له نظره ملیریا هیڅ وخت په مورقه باندې نه اوړي مورقه هیڅ وخت په ملیریا باندې نه اوړي ولې دا د بازي هاغه زمونږ اوساسو هم مسلک بد وختانه چې د مسلک نه غلط استفاده کوي او ناروغ یاري چې له ملیریا باندې په مورقه باندې وړو مورقه په ملیریا باندې وړي ولې یو شی ته زما تاسو پام وګرځوم چې هاغه منطقي چې هاغه ګرم سیروي لمدابل پکې زیات دی میاشي پکې ډیر دی تو بوډندونه او د خلکو د اقتصاد سطح خراب ده ځکه ملیریا په هغه ټولنو کې د چلته بدبختانه غریبي د غربت ته لختي د کثافات او چټلو نه ډکتي او په پکې دند شوی دي د هغه سرخلاص او بو څخه چې استفاده کیږي په هغه وو کې د بد مرغ هم د مورقي بکتریا چې د رشد او نمو کوي کداغه وبو منګو تاسو وچکو بل اخر راځي د بکتریا کولمو ته کولمو نه زیګر ته او د زیګر نه بل اخر د وجود ټولو برخو تخپریږي خپل نخ نه خانه او مشکلات منځته راوړي او په زمين کې د ملاریا ناروغي چې دا مېشم په پام او بو کې کینی دا ما غزه سخره الو زو منګو تاسو چی ولی دا په جوته باندې باید تاسو په هیګي چې ملاریا په مورقه باندې نه بدلیږي او مورقه په ملاریا باندې د هر یو خاص خاص او بیل بیل علتونه دي بیل نه خنې خاني دي او بیل درملنه او تداوی لري
دوستانو یادونه کوم چې په خبرونه کې د داخله ناروغي متخصص ډاکټر صاحب پرویز اقبال ملمدای او ساسي پختري ځوابوي مظلوم یار له هلمند نه په لیکه کې د پختنه اخلو مهرباني سلام علیکم
وعلیکم السلام خارجان تطورم و سیطات سلامون او دکتر ساته
دیره منو نم روختی ها در جوان شتمنی پرگرام او رای ملاریا تا خبرون زنگلی شوی که کما پختنه لاری میره بانی
خارجان دکتر ساته خود آقا پختنه لیست بگرین چیر پولی سالی که خود در ملاریا مریضی چه دو دوی شه بیره خدا پختنه زمان دکتر ساته چه در ملاریا نروجی چه یو کت کخته یو بل کستم ورد لالی چه که غماش و نخری غماش و خری ورزی او د دې د دغه د ناروغي پارک تک نهسته د موریکې
لومړی په رحمت الله خان پښتنه جواب کوي ویل ک چیرته یو انسان په ملاریا اخته شي ژر ک تداوی شي او ک وخت په تیر شي ناخواله مشکلات خو نه رامنځته کوي ملاریا یو خطرناک ناروغي ده ک چیرته په وخت تداوی نشي حتی په دماغي ملاریا باندې اخته کیږي انسان کوما شوري حالت لمنځه زی پختورګي ادمه کفایت خو ته وړي حتی وژن کې نه حالت ته هیڅ وخت باید ځند ونی شي په وخت باندې درمل شي په وخت باندې باید تداوی وشي د مظلومیار صاحب پختنه زړه پورې پختنه دي مسلکی پختنه دي واقعا باید اوریدونکو په دې باندې پوهیږي ملاریا د سناروغي نه د چ دټوخي ناستي ولاړې ملاستي او ډوړې خوراک په واسطه باندې انسان نه بل انسان ته خبره شي ولی کچیرته په کورنۍ کې کم وګړې په ملاریا باندې اخته وي او همدغه ماشه راشي دغه وګړې اخته کړي وي دا به وچی چی او ککړې وینه تیار د میاشي په وجود کې موجوده د کور بل وګړې د دې ماشه په واسطه باندې وچی چل شي انتقالي زکه خپل هم دی ول چې زمونږ په ټولنه کې میاشي زخ ډیر دي او یو چیچی ککړ انسان او چیچی روغ انسان ته چکل پچکاری کې هغه په دین اروغه باندې اخته شي خو په یادو ساتي ځنې نور لارې چارې هم دغه صدیق چیرته په کورنۍ کې کم انسان ته د ویني اړتیا پیدا شي خزه دا زیګون کوي یا یو کس ته موټر ټکر و هک کم خونه سر مخامخ شو کچیرته په ملاریا ککړ وینه بل انسان ته انتقال شي هم د ملاریا د انتقال سبب ګرځي ولې د ناست ولاړې خوراک او په یو ژوند کې په ساري ډول سره د ملاریا ناروغي یو بل ته نه انتقالېږي
خا قرصه پښتون په لګه کې د مهرباني وکړئ سلام علیکم
او بلې محترم نجا صافي خوري ته د سلام علیکم د زړه له دې کوم او تاسو درنه مې نو ډاکټر سید اقبال ته هم خوشاله چې د پروګرام کې را سره دی. مګرم د پوښتنې دي. اوله پوښتنه خو مې دا ده چې دغه ملاریا د ناروغۍ دا چې د غوماشې څو قسمه دي، د یو قسم غوماشې څو قسمه دي، او دوهمه پوښتنه مې دا ده چې که چېرې یو ښځه ماشوم په نس کې ولري لاسونه په ملاریا اخته وي، ماشوم
زړه پورې پوښتنې دي. خپله ملیریا چې دا د دې غوماشې شپږ ډولونه لري چې هر ډول یې کولی شي چې د ناروغۍ لامل وګرځي. په زمن کې که چیرته ماشوم د مور په نس باندې وي، وګورئ د مور او د ماشوم ترمنځ یو تړاو یا ارتباط موجود دی چې هغې ته پلاسینټا یا مل وایي، چې دغه پلاسینټا یا مل په سلهاو ناروغۍ نه پرېږدي چې د مور څخه ماشوم ته انتقال شي. په زمن کې هغه میندې چې ماشوم په نس باندې ولري، د یو معالج متخصص ډاکټر په واسطه باندې په وقایوي شکل سره دوی ته ځینې دواګانې ورکول کیږي، چې دغه دواګانې باید د حمل په جریان کې واخلي. خدای نه خواسته داسې نه شي چې دغه ماشوم د مور په نس کې په ملیریا باندې اخته شي. دا یې بهترین لاره چاره ده او د حل لارې دي. که چیرته کومه مور په ملیریا باندې اخته وي، رسنیو دا نه دي ښودلي چې د شودو د لارې به دغه پارازیت چې دی د ملیریا دا به ماشوم ته انتقال شي او ماشوم به پرې اخته شي. هغه مور چې په ملیریا اخته وي ماشوم ته شوده ورکولی شي. څلورمه پوښتنه دا ده چې کله په ملیریا اخته کسانو باندې کمې غذاوې او کم خواړه باید وخوري. چون ملیریا خپله یو مرض دی، خطرناکه ناروغي ده، د وینې سرو حجرات ډیر زیات موفي، ډیر زیات تخریبات پکې منځ راځي او په آنی ډول سره د کمخونۍ لامل ګرځي. نو هغه خواړه چې د مڼې په ډول، د مثال په ډول مڼه ده، مڼې نه باید استفاده وکړي. میوجات باید ډیر وخوري، په کافي اندازه سرمایات وخوري. او دا خبره هیڅ په کتابونو کې موجوده نه ده چې کم خواړه باید وخوري ونه خوري. اقتصاد ته د خپلو ګوري، د ژوند شرایطو ته دو ګوري، هیڅ داسې خواړه نشته چې موږ او تاسو د ملاریا په ناروغۍ کې ناروغ ته ووایو چې دا مه خوره.
السلام علیکم. نیمروز ولایت.
نیمروز نه، بخیر راغلی، مهرباني.
سلام ډاکټر صاحب، سم دا پوښتنه کوي چې د ملاریا مریضي چې دی دا اراد ولایم لري او څومره مده په وجود کې پاتېدی شي؟
د ملاریا نښې نښانې چې دي دا د ملاریا د نوې پورې اړه لري چې آیا دا وی واکس ده، پلسی فارم ده، ملیریا ده. له بله پلوه د دې نښې نښانې چې دي اکثرا په پلسی فارم ډول کې په آنی ډول باندې راښکاره کیږي او خطرناک او شدید وي، او په پلازمودیم وی واکس کې که په خلاصه ډول زه یاداوري وکم چې درې ډوله نښې به په ناروغ کې راښکاره کیږي. یو ته کول سټیج وای، وای ډاکټر صاحب یخنی می کیږي، خو مخکې د یخنی نه که چیرته په تبه باندې وګوړیږو، اول ممکن مریض ته تبه پیدا شي. تبه به ولې پیدا کیږي؟ کله چې په وجود کې خپله دا د سرو حجراتو تخریبات زخ زیات رامنځته شي، دا خپله د تودوخې د درجې د لوړوالي لامل ګرځي. د دې سره سره به په څنګ کې مریض ته زړه بدي، کانګې، استفراقات او د ځان دردونه او د زنګونونو بندونو دردونه را پیدا شي. همدغه موده کې د تبې پسې به مریض ته داسې یو لړزه را پیدا شي چې حتی په یوه بړستنه او کمپل کې به نه تودېږي. دغه مرحله هم په هر ناروغ کې فرق کوي، وایي چې تر نیم ساعت نه تر یو ساعت پورې شاید ادامه وکړي. همدغه موده کې په مریض باندې یوه بله مرحله راځي چې دې ته وایي د سویټنګ سټیج، خولې به پیرا شي. وایي به ډاکټر صاحب چې اول تبه راغله، لړزه را باندې راغله، او داسې خوله شومه چې حتی بړستن کې مملا او کالي ټول په خولو باندې لامده شو. ولې کله کله داسې کیږي چې د تودوخې درجه راټیټه شوه، خوله شوه، د یو څه مودې دپاره مریض آرام وي، سردردي پکې منځ ته راتللی شي. د بده مرغه که چیرته موږ او تاسو په همدغه وخت کې ملیریا ته سړی توجه ونه کړي، په وخت باندې تداوي نه شي، ممکن مریض په داسې یو مرحلې ته لاړ شي چې دغه مرحلې نښې نښانې پکې موجودې وي او د مریض شعوري حالت خراب شو، په خبره باندې نه پوهېده، وایي چې نیمه شعوري حالت خراب دی او صحیح خبرې نشي کولی، نه صحیح اوري نه تکالم ارتباط دی بل سره موجود دی چې دا یو خطرې نه خطه په ملیریا کې. د دې سره سره که چیرته مریض د کیناستلو او د ودرېدلو توانایي د لاسه ورکړله، دا یو خطرې خطرناکه نښه ده. که چیرته په مریض کې حتی بدبختانه که چیرته ملیریا په اساسي ډول سره ونه درملیږي، رینل امپیرمنت یا پښتورګي عدم کفایه خواته بوزي، که چیرته د پښتورګو د کیراتین د یوریا سویه په یو ملی مایکرون کې 215 ملی څخه لوړه وه، دا هم یو خطرناک حالت دی. که چیرته په وخت سره تداوی نشي خدای نه خواسته، هغه غړي چې هغې ته موږ تاسو پښتورګي یا بډوډي وایو حیاتي غړي دي، د دې د موفیدو لامل هم ګرځېدلی شي.